درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی توجه وکړئ څو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون سه شنبې په یوه ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکوونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د دربلنې یو روزنیز کورس پای ته ورسوه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په بدخشان کې له یو شمېر هغو کورنیو سره مرستې کړي چې د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون سه شنبې په یوه ټویټ کې وویل تیمونو یې له کورنیو سره چې شمېر یې نه دی ښودل شوی د کمپلو، خیمو، ترپالونو او سولري تختو مرستې د دې لپاره کړي چې هغوی د طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې ښه چمتووالی ولري. سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره خپل هغه لوبغاړی وربللی چې د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی دی. ماتیشا پاتریانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګس کې لوبېده پرون سه شنبې د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا به لومړی ځل وي چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملېږي. پاتریانا چې د کوچني ملینګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوسول. امریکا وایي د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بې پیلوټه الوتکو د حملو په باب د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنگټن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګه نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره پر مرسته تمرکز کوي. روسیه پر مسکو بی پیلوټ الوتکو د ورستیو حملو تور پر اوکراین پوری کړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یکشنبې د ورځې د پیاوړي برید پر وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نقشه شوې چې تر اوسه یې د سرومال د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړی شوي. یو یمنی چارواکی وایي د دغه هیواد د حکومت او حوثي وسلوالو ترمنځ 43 مړي تبادله شوي دي. د یمن د حکومت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي پرون سه شنبې وویل دا د یمن د اته کلنې جګړې له پایله تر اوسه د شمېر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړي د دوشنبې په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځ ګډتوب تبادله کړل. ناتو کوزوو ته د نورو وسو سرتیرو د لیږلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غراس پرون سه شنبې خبرداری ورکړ چې د ناتو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزوو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. او د چین د ستور مسلو نوې ډله فضایي تمځي ته ورسېده. چین پرون د یو ملکی په ګډون د ستور مسلو نوې ډله د مځکه په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځي تیان ګون ته ولېشله. په دې ماموریت کې د فضایي سفرونو د یو پخوانی قومندان، یو فضایي انجینر او د پیکینګ په هانتون د یو استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکی وګړی فضا ته لېږل شوی دی. چین په 2020 میلادي کال په فضا کې تمځای جوړ کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کیدای شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه سوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او 11.6 مترو اوریدلای سن.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چوخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له د دوی له ماشومتوب سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وسایلې لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې دره پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي. دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي. یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي. یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورید زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاده، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سلو زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه کله یم، هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډیر سکون راکوي، هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستۍ شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شېبې رایادې کړئ، نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي، خو زما د ماشومتوب شېبې دې بیرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي، ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور، پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي، نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. ریښتیا، تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګزند واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له درېمې نیټې څخه د دلوې تر شپږمې نیټې پورې د ژوند د دوه څاڅکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم، خوشحاله کورنۍ.
رسمونه رسماومه زه گلونه رسماومه د خپل کلی کروندې او سرکونه رسماومه زه باغونه رسماومه زه سندونه رسماومه
وای ملالای لوري دا څه خوږ شعر و دا دې څه شی رسم کړی دی
پلارا دا مې خپل کلی رسم کړی دی
وا نام خدای دی وی په ګوتو دې برکت شه دا څومره ښکلی او رنګین رسم دې کړی دی
هغه رنګې چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې په کار وې
رنګې در جار شه نورې به م درته واخلم رښتیا چې دا سنګین لالا دې څه شو
هغه دې ډنګر په بر سر کې کار کوي
ته ور غږ کړه چې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري څومره به خوشحاله شي
پلاره هسې نه چې له کاره یو باسو
کار خو څه تښتي نه بیا به یې وکړي ور غږ کړه هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالېږي
ښه ده چې ته وایې ور غږ به کړم
هو ور غږ کړه چې ژر راشي او ستا هنر وګوري
سنګیلالا و سنګیلالا
لالا دې جار شه څه وایې ملالې ګلې
پلار مې وایي چې یو ځل دلته راشه
ښه ده دا دی درځم
هغه دی را روان شو چې دا رسم وګوري ډېر به خوشحاله شي
هو لالا مې ما تل تشویق کوي راته وایي چې ډېره تکړه یې
په تکړه والي کې خو د شک نشته لورې
ملالۍ ګلې څه مو ویل
پلار ته ورته ووایا
ښه ده ملالۍ سنګینه زویا ته دا رسم وګوره ملالۍ رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې
تراکه ملالۍ چې زه یې وګورم او سترګې پې خوږې کړم
لالا وګوره دومره بښنه وي
واه واه نام خدای دی وي په قلم دې برکت شه دا دې څومره ښکلی رسم ایستلی دی زما له خوا سل نمرې او ورسره آفرین
سنګي لالا دا مې د خپل کلی رسم ایستلی دی
ډېر ښکلی دی دا ښکلې ځمکې دا باغونه دا سیند خدا سړکونه څومره ډېر دي زمونږ په کلي کې خو سړکونه نشته ایله یو سړک د کلي کوز سر ته راغلی دی
خو په دې کې زما یو مقصد دی
د څه شي مقصد ملالۍ
چې د خلکو ور پام شي د کلي ځمکو او هر ځای ته سړکونه تیر کړي
ملالۍ ګلې ډېر ښه فکر دې کړی دی زه چې په انګړ کې لښتۍ تیر کړم دا رسم به له ځان سره وړم چې کلیوال یې وګوري او یو ښه فکر ترې واخلي
الکه خیالی دا بوجی دا سره ونیسه چې د ژرندې ډول ته ور پورته کو
چنار ګله مومې پازا باوا لږ مې خپل چورت ته پرېږده
له خیالونو او چورتونو څه نه جوړېږي له کومک را سره وکړه ثوابه دې وشي
سمه ده کومک به در سره وکړم خو ګوره بیا به سندرې راته وایې
وایم سندرې خو داسې نخدې چخ دې رانه واخله
دادای دارغلم
خیروسه
چه داسه دا اونی چنو
وایم کور ده ودان اوز با اینو ده جلند پدول که خالی کن داغسه یارا خیالی ده کار سره خویله چه لگلاس بکوره
غنم ده خالی شو خنو اوز نو کاسه را واخلا یو خیم مست سندره را تووایا نو
سمده سندره با د ژرندې د دروازې مخې ته ووایو دلته د ژرندې غږ ډېر دی ښه نه اورېدل کېږي
ښه نو درځه چې د ژرندې مخې ته ورته کینو
خو ګوره خیالي سندره به تم را سره وایې
وایم په سترګو ته پایل که زه هم در سره وایم
ژنده د خوشانده چنار ګلې ژنده کړی دی کپ کې خوشانده اسې نه چې پکې سړی دی
کپ کې خوشانده
اسې نه چې پکې سړی دی
هاي 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 هاي
واه واه
واله کچنار ګلا تاو خیالي څه سندره پایل کړې دي
خوشال کاکا خیالي ګل ډېر ښه لګځای د ژرندې ډول ته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه ما وی چې دا یوه سندره خو به زموږ ته ووایم
ښه ښه نام خدای دې وي خدای دې د خیالي په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته پام شي
آمین خوشحال کاکا په ژرنده کې مې چورت برابر شي چنارگل پسندره می بیخی زده خوشحاله شی
چنارگلا
وای مامون که خوشحال کاکا
چه خیالی دوم را خدمت کرده ده تیم لگو نازم
وایم پسرگو شین چای با لطور گوڑ سرام دا حوز ورطا راوڑو
شین چای او تور گوڑ خور جار شا دا سه اوکا چی او چه غنمم ورکا او ری دلی میده چه خیالی کاؤترم ساتی ده کاؤترم لپارا با غنمم یوسی
وایم پسرگو
چمره چه مساله بگی آجام که دخ بلا خونده ورشی
پلوشی ماوی چه وز بده دمین ورژ و خواگه و اگمه رازی ساله که چه بیا شلغم مندی کری دی
دستی خونده ور شلغم میپخه کری چه بده باور سر و اخری
یاره ده شلغم خود اغا نوم ورکشی
خو پرونم تو خیبی چه ویل چه شلغم تو خیده دیر شوی
زده تو خی مل کرده وی خو چه تا مهین وریجی پخی کری وی
خیر دی من پا شلغم گذاره وکا ده مهین وریجی وار بم راشی پخی
یارا دا شلغم خودی پتا مبارک
واهی مدخانه چی تلالی
زما دکم یا دو سر با دوڑه وخرم شلغم و میاچیم زر سپین کرده دی
و سڑی نزو خوارام خوڑه نشم خوڑه تا خو ما تا دغلا وریجی را وڑی وی و اغا خو ما بیر تقبل خوان تی ولی گلی بیا ایمت خان آقای نتا هست نه چیز ما خبری آمی دیدی دی خیر کی
پلوشه نوی میلمانه منه میلمانه دیار کل راشی قندی گل تروری ستری ماشی خواده شیلوری خدای دیده بچو لغم و ساتا
آمین تا سرا رازه تروری دل تا دیدی وال تا تکیه وکا رازه
خواده پلوشه ده دیک تر سنگ ناسته ای چی شدی پاخه کری دی؟
شلغم می پاخه کری دی تروری اوز به پگای سر او خرو
کور دی وادان ما دوده خواره لی ده
نه بومه وقتی با دی نوی خواره لی رزه زما دلاز بخلای با مبوری چه چنگ دی
ستا دلاز بخلی ما دیر خواره لی دی ستا غند خواگه لاسونه پا دی طول کلی که دی چانشتا
خوزما لاسونه ده چا خبره توری پیشیو سردلی دی تروری
وی پلوشه خدای دینه کی داسه ولی وای وخ که دی جارشم ولی جاره
اوز لگ مخیمت خان را تا دیر غصه شد تروری ویلی چی ولی دی مینی وریجی ندی پخی کردی ما خدا سی ورته نشوایله چې هغه خود اغلا کړی وی او آرامی وی ما بیرته ور ولی گلی
تا به ورته ویلی وو چې کومه بله ورځ به وریجې درته پخې کړم
دا بانه خو مې ورته وکړه ترورې خو بله ورځ به بیا وریجې غواړي زه به یې له کومه کړم ورته
ته وریجو ته خفه یې دادی یو من وریجې مې درته راوړي دي
وی قندی ګل ترورې تواره زن پا عذاب کرده
دانو سه عذاب ده سره گاواندیانیو دیو بل پخه و بچ شریک نشو دانو بیاد سه گاواندی توب شو
ویم کور دیو دان دروری تو فلامو دیرشا تاسو پر احتیاجی زمو خه گاواندیانی ای دانی در تاجر در کی
لوری در خیالی پلار وایل چه امت خان سر تنبا بنی آدم ده خاصی نه دیگه او ریجو پسر لپلوشه سر خبگان راشی نو زکم داوری جی راوری
اوهو داکو امید را آقای امیدا تڑای مشه
خیرو سه چنارگولا
امیدا تو در جران دی مخی تا پا دی پوزی که نا زد در جران دی دولتا دا غنم آچه هم دستی درزم
چنارگولا داده زکی نستم تا دی پارا مخپل کار کوا
داده د جران دی دولتا می غنم واچه ول زم دستی دهاز پا گام رازم
دهاز پا گام مرازا رو بغرزی دی چنارگل پا گام راشا
امید گولا دو ویا چشین چای لطور گوڑی سر ادرتا داولم او که واسان در ادرتا وایو
چنارگولا نشین چای لطور گوڑی سر اغوارم او نام سندرا بس خبرې کوه چې خبرې دې ګوډې شکرې هم دي او شین چای هم.
خبرې خو به وایم په بوجیو بوجیو درته وکم، وایم کور دې لغالې ډک شه، ته خبرو ته خپه یې.
نه نه په بوجیو بوجیو مه کوه، ستا دوی خبرې هم لکه یوه څټه غنم داسې قدر منې دي.
په دې کلي کې ته ځکه را باندې ګرانې چې د ښو خبرو په قدر پوهېږې.
که د ژرندې ته بیړه نه وي ته هم په دې پوزي کښېنه.
ښه دا دی چې ته وایې کې به نو هغه دی، یو بل ملګری دې هم دې خواته را روان دی.
څوک دی؟
سنگین دی، هغه نه وایي چې له مهاجرته راستون شوی دی.
ښه ښه، سنگین خو ډېر ګل سړی دی.
او ګل سړی دی، خو زمونږ عکسونه هم د بندیخانې په دیوال نه دي لګولي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم السلام. سنگینه ګله ستړی مشې؟
عزتمند اوسې چنار ګله.
سنگینه دلته از ما تر څنګ کښېنه.
هو هم دلته کښېنم. له تا سره مې یو کارم و، ته دا تصویر وګوره. دا مې وړې خور ملالۍ ایستلی دی، د خوشحال خیلو د کلي تصویر دی.
نام خدای دی وي څومره ښه رسم ایستلی دی.
اوهو زمونږ ژرنده یې هم رسم کړی ده. دا دی د ژرندې تر څنګ چنار هم رسم کړی دی.
امیده د ملالۍ له دې رسم نه یو مقصد په زړه کې و.
څه مقصد؟
په رسم کې خو ګورې چې د کلي هرې برخې ته یې سړک ور تیر کړی دی.
هو ورته پام یې شو. خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سړک دی.
بس بس اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې. ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سړک ور تیر شي لکه په دې رسم کې.
دې رسم خو ماته لوی درس راکړ. که خیر و زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سړکونو غم وخورو. چې سړک وي د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، یو سړک به زموږ ژرندې ته هم راتېروي.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ځوانانو ستړي مشئ.
سلامت اوسې مولوی صاحب محترمه.
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې یو څو شېبې در سره کینو او یو د خیر مشوره در سره وکړو.
امید راځئ هر کله راشئ. بیا مشوره خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده، او په مشوره کې خیر و برکت او اصلاح وي.
سنگینه راځه د مولوی صاحب تر څنګ به کینو.
سمه ده امید جانه. مولوی صاحب چې ستاسو وخت خو نه نیسو.
نه سنگینه وروره، زه اوزګار یم. لږ مخکې مې د یوې مهمې مسئلې په باره کې مطالعه کوله. چې له مطالعې فارغ شوم همدلته د جومات مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم.
ډېر ښایسته ځای دی او د مرغانو اوازونه هم خوند کوي.
هو امیده، دا ونې بوټي مرغان دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي.
بالکل مولوی صاحب همداسې ده.
ښه تاسو د مشورې خبره کوله، اوس به اصل موضوع ته راشو، خبرې به پې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو.
مولوی صاحب موږ د کلي د سړکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله.
سنگین ښه وایي مولوی صاحب، زموږ د کلي ډېرو برخو ته سړکونه نه دي ور تېر شوي. د سیند د غاړې ځمکې هم سړکونه نه لري.
که سړکونه د کلي شاوخوا ته ور تېر شي ځمکې به هم ښې آبادېږي، ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولوی صاحب
سنگین ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده. له سړکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي. دهقانان به خپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي.
د خلکو په کارونو کې به اسانی هم راشي.
همداسې ده. ښه نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ مقصد دا دی چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ. که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سړکونو په خیر او برکت وپوهوئ او د سړکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ.
دا کار به ولې نه کوم، دا خو د خیر او ثواب کار دی. زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم.
مولوی صاحب الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښیي.
الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډېر ولري. خو زما په زړه کې یو بله خبره هم راګرځي.
مهرباني وکړئ مولوی صاحب، کومه خبره؟
زه وایم چې دا خبره د کلي له نورو مشرانو سره هم شریکه کوي چې د هغوی مرسته هم راسره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي بلا غوړ شي.
هو رښتیا وبخئ مولوی صاحب، یوه ډیره مهمه خبره را یاده شوه. د دلوې میاشتې له درېیمې نېټې څخه تر شپږمې پورې کور په کور د ګوزن د واکسین کمپاین پیلېږي. ما ویل که کلیوال خبر کوي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نه شي.
اوه چنار ګولا د ژرندې ګولا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وایم کور دې له غلې ډک شه شوکا، څنګه داسې په څنګ رانه تېرېږي؟
په څنګ ځکه تېرېږم چې ډېر ضروري کار لرم. ما وایې که نږدې درشم بیا مې پازابوې او راته وایې چې راځه کېنه مجلس راته وکړه.
اوس هم نه پرېږدم، را وګرځه کور دې له غلې ډک شه. د خوشحالۍ او اتڼ وسله دې هم تر څنګ پټه نیولې ده.
نه نه، له کاره به مې نه باسې، سل زره کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېلې، په ما به غرض نه لرې. هو
ګوره، په خپله خوښه را وګرځه. وایم کور دې له غلې ډک شه، ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووکه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه؟
یاره چنار ګوره، نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، ځم د کلي میدانې ته.
د کلي په میدانۍ کې څه ګلونه کرې؟
د کلي په میدانۍ کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم.
د څه شي د خیر کار یادوې؟ کور دې له غلې ډک شه، خو ما هم پې خبر که.
ګوره وچنار ګوره، چې ځان خبروې بیا نو د کلي میدانۍ ته راشه، ډول به واورې او په هر څه به ځان خبر کړې.
دومره ناز نخرې مه کوه، وایم کور دې له غلې ډک شه. که را ونه ګرځېدې په زور دې را ګرځوم. را وګرځېږه، په زور دې را ګرځوم، منډې مه وکه. خیالي مې پرېږده.
څه دې وایې چنار ګله؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، چې عاشق درنه خلاص نه شي را ویې ګرځوه، چې یو پنجه ډول پې ووکو.
وایم بې غمه اوسه، عاشق څه د آس غونده ګړنده یم شي، د خیالي ګل پنجو نه شي خلاصېدی.
دهغسې په کشکولو یې راوله. ما دومره زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې په ځمکه وغورځوله.
چنار ګله، درته م ویل کنه چې د کلي میدانۍ کې ډول وهمه، پرېږده ده کنه.
دا د کلي په میدانۍ کې د څه لپاره ډول وکې؟
خلک را خبروم چې د کلي د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکي. وای
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا خو ښه خبره ده، په اشر کې به مونږ هم برخه واخلو. خو اول زما او د خیالي زړونه ښه که، ښه ډول راته وغره به وه چې زه او خیالي خش پک مخیا تندر ته واچو.
یاره چنار ګله، چې نه به پرېږدې کنه، دای ډول راځه اتر ته.
ملالای تو څه شي مینځي؟
وړ وړ شالونه، وړ وړ کمیسونه، وړ وړ جاکټونه.
د څه شي وړ شالونه، وړ کمیسونه او وړ جاکټونه؟
د نازکو. ما وایې چې نازکې به مې ښکلې ښکاري او رانه خوشحاله به شي.
نو نازکې هم کله کله درنه خفه کېږي؟
هو، خود رانه خفه کېږي.
په څه شي درنه خفه کېږي؟
چې جامې او شالونه یې خیرن شي، چې دوی په خاورو کې رانه سپېرې شي.
ښه، بیا خو یې نو ښې ساته چې تل درنه خوشحاله یې.
هو، خود ښې ساتم، زما ساتم ورسره تېر وي.
نانځکې دې څه نومېږي؟
ډېر ښکلې نمونه یې دي. یوه بدرې جماله، بلا ګلان داما بلا لیلا
چې چیرته ښکلي نومونه دي تا په خپلو نانځکو ایښي دي لکه چې پلار دې راغی.
هو هغه دې پلار مې راغی. پلارا ستړی مې شي.
ښه ده شي لورې، الله دې په برکت لره.
آمین.
دې ملالۍ پلارا ستړی مې شي.
خیر به شي، خدای دې مخ واړوه. ملالۍ لورې
پلارا څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، ته یو ځل ما ته راشه چې په سر دې لاسونه را تېر کړم او ودې نازوم.
ښه ده پلارا.
ملالۍ بیا څه خدمت کړی دی چې نازوې؟
صدیقي ته غوږ کېږده، دا د څه شي غږ دی؟
دا خو په کلي کې ډول وهل کېږي.
ته خبره چې دا ډول ولې وهل کېږي؟
نه نو څه خبره یم.
دا ډول د اشر ډول دی.
نو اشر یې د څه لپاره کړی دی؟
ټول ځوانان او کلیوال ورغلی دي، سنګین هم ورغلی دی، او ټول په یوه اتفاق په اشر کې لګیا دي.
ښه نو په دې کې د ملالۍ خبره تا څنګه راواخیسته؟
کلیوالو نیت کړی چې د کلي هرې برخې ته به سرکونه ورتیروي، او دا هم د ملالۍ له برکته. دا ټول د اشر کار د ملالۍ د هغې رسامۍ نتیجه ده چې د کلي رسم یې ایستلی و، او د کلي هرې برخې ته یې سرکونه ورتیر کړي وو.
ښه نو کلیوالو زما رسم خوښ کړی و.
هو ډېرې خوښ کړی و. ویلي وو چې د دې رسم غوندې به د کلي هر ځای ته سرکونه ورتیروو.
دا خو نو بیا ملالۍ په دې ارزي چې ونازوله شي.
کلیوال وایي چې د کلي هرې برخې ته سرکونه ورتیر شي، ځمکې به ښه ابادېږي، حاصل به بازارونو ته ځي، او کلیوالو ته به د ګټې وټې طریقې جوړې شي.
نری یو مین وریجې دیګ خو دې ښه تیار شو. صبر چې سر یې خلاص کړم. نامې خدای دې وي، وریجې ډېرې ښې پخې شوې دي. څومره خوږه خوشبویي ده.
نام خدای دې وي، نن خو دا ټول کور د مینو وریجو وږمو نیولی دی.
ګوړه ګوړه وایه، خوله به دې خوږه وي. مینې وریجې لکه مشوي، هماغه پرونی شلغم مې تاودې کړي دي.
ګوره پلوشي، هسې به مې اشتها نه سوځي. د شلغم او د مینې وریجو د وږمو د ځمکې او اسمان فرق وي.
ښه چې داسې ده، نو راځه لاسونه دې ومینځه، زه به وریجې راوړم.
واچو اوبه.
نیسه لاسونه، دا صابون هم در واخله، زه به ګرمې اوبه در واچوم.
سمه ده.
زه به د سفیې په سر دسترخوان هوار کړم، بیا به وریجې راوړم.
هم بیخي مې خوښه ده، خو بلای مه تر مخې کوه. زری راوړه چې پرونۍ لوږه مې ملا په زړه کې ده.
ښه ده چې پرونۍ لوږه دې م په زړه کې ده. نن به نو نری او مینې وریجې ډېرې ښې در ولګېږي.
توکل په خدای، وبه ګورو چې څنګه دې پخې کړي.
هو وبه یې ګورې، خو ډېر احتیاط به کوي، اسنو چې یا ګوتې او یا هم ژبه دې ورسره وخوري.
دومره نو د خپل پخلي صفت راته مه کوه.
د ځان او پخلي صفت نه درته کوم، خو تا ویل چې ډېر وږی یم. ما ویلې ډېرې لوږې به ژبه یا ګوتې ورسره وخوري.
ته زر وریجې راوړه، زما د ګوتو او ژبې غم مه کوه.
لږ صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. دا دې وریجې د مخې ته ایښې دي. بسم الله کوه، دارو یې کنه په خیر.
یاره پلوشي، چې دا دې څومره خوندورې پخې کړي دي، چې دا به ستا د پخلي کمال وي او که وریجې به کې وریجې وي.
نه پوهېږم چې زما د پخلي کمال به څومره وي، خو وریجې پر رښتیا ښې وریجې وي.
زه خو وایم چې هم وریجې ښې وریجې دي، هم ستا د لاس پخلی خوندور ده.
وایم کور دې وران سړیه، چې په ټول عمر کې میله ده یو ځل د ځان صفت درنه واورېده.
خو ته هره ورځ ښه خواړه راته پخوه، زه به هره ورځ صفت کوم.
نو ته چې د دنیا په کار کې ګوتې نه خړوې، ښه خواړه به له کومه شي؟ که د خپل ځمکې خدمت وکړې، زموږ به هم د نورو خلکو غوندې هر څه پریمانه وي.
ولې کار نه کوم؟ دا نن دومره ستړی شوم چې مه کوه پوښتنه.
نن په څه شي کې ستړی شوې؟
د کلي په اشر کې، د کلي شاوخوا سرکونه تېرېږي، لاسونه مې پولۍ پولۍ شو.
وایم شکر چې دا د خیر په کار کې خو مې برخه اخیستې، خدای دې اجرونه درکړي.
یاره که رښتیا راباندې وای، دې مینې وریجې خو ډېره مزه وکړه. خو زه نه پوهېږم چې دا مینې وریجې به زموږ کور ته له کومه راغلې وي. وایم قدمونه دی بخته وروي.
نن زه دومره وایم چې په لیکلو لیکلو مې د قلم رنگ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی و. درنو میندو، د دلوې له درې مې نیټې څخه تر شپږمې پورې د ګوزن د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د دوه قطرو واکسین څڅول هیر نشي. بیا سره وینو. روغ رمټ او په امن کې اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
Shema